په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي امنیتي ارګانونو په یوې جنګي ستراتیژۍ کار پیل کړی چې هدف یې د دولت د وسلوالو مخالفینو د تکتیکونو شنډول دی. د ناتو عمومي منشي بیا د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو مېړانه او مسلکیتوب وستایل. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی وار ورکوو فریبا ظاهر ته چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
پس سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د ناتو سرمنشي وایي طالبان باید درک کړي چې د جګړې تر دوام به د سولې زو خبرو اترو لارې ډېر څه ترلاسه کړي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس په بریتانیا کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې حضور او پنګونه د سیمې او نړۍ د سولې او ثبات په ګټه بولي. او فرانسې، جرمني او بریتانیا پر ایران د امریکا له لورې لګیدلو بندیزونو څخه د معافیت وړاندیز کړی دی. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي وایي طالبان باید درک کړي چې د جګړې تر دوام به د سولې زو خبرو اترو لارې ډېر څه ترلاسه کړي. یان ستولتنبرګ نن په برکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې د مخه یوې خبرې غونډې ته وویل چې د افغان ځواکونو په ملاتړ سره غواړي د افغانستان د ستونزو سولې زی حل لارې ته زمینه برابره کړي.
The reason why NATO continues to support the Afghan army and security forces.
The way that you will NATO the Afghan pause our amniti zwakuno mlatar ta dawam markawi dalil ye da dai che mush bayd wat wani jo taliban ta qinat war kruche dui jagra na sikatalai aw la hamde ka bala bayd ta muzakarat wala para sharait ramans ta si taliban bayd dar kriche dui tar jagre da solai zu muzakarat wala lari dir satar la sakawalai si. د ناتو سرمنشي د غراز د افغان ځواکونو د پرمختګونو ستاینه وکړه او زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو ته دا موقع نه ده ورکړی چې د ولایتونو پر مرکزونو کنټرول ولري. ستولتنبرګ د غراز تمه وشوه چې افغانستان د اصلاحاتو، د فساد پر وړاندې مبارزې او د دیموکراتیکو بنسټونو په پیاوړتیا سره خپلې ژمنې په سمه توګه سرته ورسوي. تمه ده چې د ناتو د 9 غړو هیوادونو دفاع وزیران او د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د غړو هیوادونو دفاع وزیران د جمعې په ورځ د جون په 8 د افغانستان په اړه بحث وکړي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې حضور او پنګونه د سیمې او نړۍ د سولې او ثبات په ګټه بولي. د اجرایي ریاست په ویلامې کې راغلی چې عبدالله دا څرګندونې په بریتانیا کې د رسنیو له مسؤلینو سره د لیدو پر مهال کړې دي. د اعلامې پر اساس ښاغلی عبدالله د بریتانیا د یو شمېر معتبرو رسنیو له مسؤلینو سره په یوه دوستانه لیدنه کې د افغانستان پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي وضعیت رڼا واچوله او ټینګار یې وکړ چې دغه هیواد له ګڼو ستونزو سره سره په یادو برخو کې پرمختګونه لري. اعلامیې زیاتوي د افغانستان حکومت اجرایي رئیس په افغانستان کې د بریتانیا د مرستو او حضور او د غرض د تروریزم ګواښونو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې هڅې وستایلې او د ستراتیژیکو همکاریو د دوام غوښتنه وکړه. عبدالله نن د بریتانیا د صدر اعظم تریزا می په ګډون د یو شمېر لوړپوړو چارواکو سره د لیدو په هدف دغه هیواد ته درې ورځنی سفر پیل کړ. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال 14 وسلوال مخالفین وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان زیا دوراني نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي سیمه ییزو پولیسو او د ملي اردو ځواکونو د وسلوالو مخالفینو پر یو مرکز عملیات کړي دي.
وسلوال ترهګرو له دغه ځای تحرکات کول او د امنیتي ځواکونو پر پښتو باندې ترسره بریدونه کول یو لړ عملیات ترسره کړل چې تقریبا 15 ساعته وخت ونیوه. یو 14 وسلوال وژل شوي دي. ګڼ شمېر ټپیان دي چې پر وړاندې ملي او محلي پولیس ته کوم تاوان نه دی رسېدلی او نه هم لیکونه رسېدونکو ته.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. سمجه خلاص ده ای راډیو اوري. فرانسې، جرمني او بریتانیا پر ایران د امریکا له لورې لګیدلو بندیزونو څخه د معافیت وړاندیز کړی دی. دغه اروپایي هیوادونو چې د ایران د 2015 کال د اټومي تړون برخوال دي په یو لیک کې د امریکا لوړپوړو چارواکو څخه غوښتنه کړې چې هغه اروپایي شرکتونه چې له ایران سره سوداګري لري له مجازاتو معاف کړي. د جرمني، فرانسې او بریتانیا د بهرنیو چارو او مالیه وزیران او هم د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر دغه لیک د جون پر 4 د امریکا د خزانه او بهرنیو چارو وزارتونو ته استولی دی. د اقدام داسې مهال سوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیرې میاشتې په لومړیو کې د ایران د اټومي تړون ووت او پر ایران د نورو بندیزونو د لګولو ګواښ وکړ. اروپایي هیوادونه امریکا ته پاستول سوي لیک کې د ځینو ځنګړو برخو لکه د جرمی لپاره د جرمی څخه د معافیت وړاندیز کړی چې په هغه کې د درملو، انرژي، د موټر صنعت، ملکی هوای چلند، زیربنای او بانکی برخی شامل دی. د قرغیزستان ولسمشر وخت ته رسیدو رئیس په لومړي ځل چین ته رسمي سفر وکړ. کوي د قرغیزستان د ولسمشر مانی پر ویپانه راغلی چې سورونبای جینبیکوف به د چین د ولسمشر شی جین پینګ سره وګوري او د سیاسي سوداګریزو او اقتصادي اړیکو په اړه به خبري ورسره وکړي. چینایي چارواکو تیرونه ویلي و چې روانه وي تمه ده د روسیې، قزاقستان او ایران ولسمشران هم د شانګهای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې تر ګډون د مخه پیکینګ ته ولاړ سي. دغه سرمشریزه د جون پر 9 او 10 په ختیځ ښار کینګډاو کې ترسره کیږي. او په وروستۍ خبر ده چې په کابل پانتون کې د ادبیاتو د څانګې پخوانی استاد سید خلیل الله هاشمیان د ورپېښې ناروغۍ له کبله ومړ. ډاکټر هاشمیان نن سهار په امریکا کې سا ورکړه. نوموړي په جلاوطنۍ کې د افغانستان هندارې مجلې په تاسیس سره د زرګونو جلاوطنو افغانانو هیلې منعکسې کړې. ازادي راډیو د استاد هاشمیان مړینې د افغانستان د فرهنګي ټولنې لپاره یوه ستره ضایعه ګڼي.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي امنیتي ارګانونو په یوې جنګي ستراتیژي کار پیل کړی چې هدف یې د دولت د وسلوالو مخالفینو د تکتیکونو شنډول دی.
حال سازی کار دارن که اگر ما بتانیم که ام استراتیجی جنگ سره تقریبا مشابه با استراتیجی جنگ دشمن بسازیم.
د ناتو عمومي منشي بیا د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو میړانه او مسلکیتوب وستایل.
The Afghan forces are performing with professionalism and bravery and creating the conditions for a political settlement.
د کندهار د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي په 14 انتخاباتي مرکزونو کې د نوملیکنې پاڼې خلاصې شوې او په 15 ولسوالیو کې سره د نوملیکنې پروسه پیل شوې نه ده. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشرانو د هغې ادعا په اړه مو چې په جنوبي وزیرستان کې حکومت پلوه طالبان ګواکې غواړي د پښتون ژغورنې د غورزنګ یو مهم مشر علي وزیر له منځه یوسي د هغې له ورور سره مرکه کړې ده.
خطرونه ډېر زیات دي او خلک چې علي سره شته خپل قوم خلک ډېر زیات ورسره خپلې قبیلې خلک ته
د دې او ځینو نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره د خبرونې تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي امنیتي ارګانونو په یوې جنګي ستراتیژي کار پیل کړی چې هدف یې د دولت د وسلوالو مخالفینو د تکتیکونو شنډول دی. وایي احمد برمک چې ولسي جرګې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د بحث لپاره ورغوښتی و دغه څرګندونې نن د دې جرګې غړو ته وکړې. په دې غونډه کې د ولسي جرګې غړو د امنیت د ټینګښت په برخه کې د امنیتي ارګانونو پر اقداماتو انتقاد وکړ. محمد حدیث پردیس له نور تفصیل سره.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک چې د چهارشنبه پر ورځ د ولسی جرګې له لوري د امنیتي وضعیت په تړاو د جرګې عمومي غونډې ته وربلل شوی و په خپلو خبرو کې ویل چې وسلوالو مخالفینو په ځینو ولایتونو کې ډله ییزې حملې کړې. د نوموړي په خبره وسلوالې ډلې په غیر منظمه توګه جګړه کوي او تر ډیره له چریکي تکتیکونو استفاده کوي. د ښاغلي برمک په خبره افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې له پلان شوو عملیاتو استفاده کوي. نوموړی وایي امنیتي بنسټونو په دې کار پیل کړی چې جنګي ستراتیژي د وسلوالو مخالفینو د ستراتیژۍ په څیر تغییر کړي.
ستراتیژي جنگ هم وزارت دفاع او وزارت داخله
د کورنیو او د دفاع چارو وزارتونو او همدارس د ملي امنیت عمومي ریاست په دې کار پیل کړی چې کوکړی شو چې د جګړې ستراتیژي تقریبا د دښمن د ستراتیژۍ په څیر تغییر کړي. زموږ ډیر تمرکز پر دې مسلې دی چې څنګه وکړی شو له ځانګړو ځواکونو، کمانډو، هوایي ځواکونو او استخباراتو څخه استفاده وشي ترڅو د دښمن مرکزونه وپیژنو او له هغې وروسته دغه مرکزونه لمنځه یوړل شي.
د کورنیو چارو وزیر په دغه ناسته کې همداراز وویل چې که څه هم د افغانستان پولیس ملي دي خو جوړښت یې سیمه ییز دی. ښاغلی برمک وایي هغه وسلوالو چې د کورنیو چارو په وزارت یې ډله ییزه حمله کړې او زرهی موټر یې ورسره وي د حملې پر مهال یې ځانونه سینګار کړي وو چې د بهرنیو ځواکونو سره یې توپیر ونشي. د ولسي جرګې د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وکیلانو په امنیتي بنسټونو انتقاد وکړ چې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي. د ولسي جرګې غړی علاګل مجاهد:
کوبه او قیر سرک نه غواړي بلکې ژوند غواړي. زموږ لپاره د خلکو ژوندۍ پاتې کېدل مهم دي. تاسو خپل شاهدان یاسي چې هر ورځ او په میاشتنۍ کچه زموږ څومره خلک شهیدان کیږي.
دا څرګندونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسلوال مخالفینو په ځانګړې توګه طالبانو د الخندق د عملیاتو په پیلولو سره د هیواد په ځینو برخو کې ډلې ایز او انتحاري حملې کړي. خو د افغان سوکونو د منظمې جګړې د ستراتیژۍ تغییر به وکړی شي چې وسلوال مخالفین په نامنظمه جګړه کې مات کړي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمند په اړه وایي
خی د کورنیو چارو وزیر د امنیت شورا او دفاع وزیر په دې عقیده وی چې جنگی استراتیژي بدله کړي، د استراتیژي تغییر کولای شي حکومت بریالی کړي، ځکه روانه جګړه استخباراتي ده او د استخباراتي جګړې په مقابل کې منظمه جګړه نتیجه نه ورکوي.
د خاغلی ارمند خبره له کلونو راهیسې په دې بحث کېده چې جنگی استراتیژي باید تغییر شي. نو موړی وایي د جنگی استراتیژي په تغییر سره به امنیتي بنسټونه وکړي شي چې د وسلوالو مخالفینو د استخباراتي جګړې مخاوني سي او انتحاري حمله خون ساکړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
په کابل کې په ولسي جرګه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه مولدي جرګې د غړو د اندېښنو او د غرض د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر د څرګندونو په اړه واورېدل. د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې بیا د افغانستان د حکومت نړیوال ملاتړي د ناتو په مقر کې سره جرګه شوې دي او د دې هیواد پر امنیتي وضعیت او د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کوي. د ناتو سرمنشي د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو میړانه او مسلکي توب وستایله. وی ویل چې افغان ځواکونو د وسلوالو مخالفینو په وړاندې په وروستیو کې ډېر پرمختګونه کړي او هغوی نه دي پرېښي چې د ولایتونو مرکزونه ونیسي. هغه څه چې وسلوالو طالبانو یې ادعا کړې وه. د ناتو عمومي منشي د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ځینې نورې څرګندونې هم کړي دي. له بروکسل د ناتو له مقره د ازادي راډیو خبریال احمد شیبر همداسې به راسره وصل دی. شیبر صاحب، مهرباني وکړئ ستولتنبرګ پر کومو مهمو موضوعاتو نن ټینګار وکړ؟
مننه نوري صاحب. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناتو په مرکزي دفتر کې نن خبري غونډې ته خبري وکړې. د ویل د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به دا وڅېړو چې افغان ځواکونو سره تر 2000 کال وروسته ناتو او متحدان یې څه ډول مرسته کولی شي. ستولتنبرګ د دې ماموریت د ادامې دلیل روښانه کړ. د خبرو یوه برخه به سره واورو.
The reason why NATO continues to support the Afghan army and security forces.
دای وی د دې لچ ولې د ناتو غړي هیوادونه غواړي چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو حمایت وکړي، دا چې موږ به وڅونی شو لګي لاري طالبان قانع کړو چې دوی د جګړې په ډګر کې نشي بریالي کېدای. نو د مذاکرات لپاره به شرایط برابر شي. طالبان باید پوه شي چې دوی خپل هدف ته د سولې او خبرو لاري تر جګړې ډیر رسیدل شي. د نوموړي په وینا د غونډې بل مهم ټکی دا دی چې افغانستان ته د ناتو غړي هیوادونه او متحدان نور څومره روزونکي استوي. نوري صاحب، ستولتنبرګ د نورو ځواکونو په ارتباط ویل چې تیر کال نړیوالو ژمنه وکړه چې 3000 نور روزونکي افغانستان ته ولېږي. دا پوځیان د په وینا رسیدلي او اوس د بهرنیو ځواکونو شمیر په دغه هیواد کې شاوخوا 1400 ته لوړ شوی دی. د ناتو تر غونډې مخکې بریتانیا، جرمني او چک جمهوریتونو ویلي وو چې د نورو پوځیانو پر لېږلو به غور وکړي او د راپورونو له مخې دا پلا عربي متحد امارات هم غواړي چې افغانستان ته روزونکي واستوي. ستولتنبرګ افغان ځواکونه وستایل او ویل چې د طالبانو د دې هدف مخې لکه څنګه چې تاسو نوري صاحب په مقدمه کې اشاره ورته وکړه چې د طالبانو د دې هدف مخې نیولې ده چې د افغانستان د کوم ملت مرکز ونیسي. ستولتنبرګ په ځانګړي ډول د افغان ځانګړیو ځواکونو او هوایي ځواکونو پیاوړتیا ته اشاره وکړه او ویل چې دغه ځواکونه د سولې خبرو ته لار هواروي. بیا هم له ستولتنبرګ اورو.
The Afghan forces are performing with professionalism and bravery and creating the conditions for a political
دای وی افغان ځواکونه په تخصصي ډول او مړانه د سیاسي جوړجاړي لپاره زمينه برابروي. نو موږ باید مرستو ته دوام ورکړو او د ولسمشر اشرف غني د سولې د پراخ وړاندیز ملاتړ وکړو او وی هڅو چې اصلاحات ته ادامه ورکړي، د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي او بشري حقوقونه رعایت کړي. د فبروري 28مه د کابل پروسې پر مهال طالبانو ته افغان ولسمشر د سولې یو لړ وړاندیزونه وکړل. طالبانو تر اوسه دې وړاندیزونو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی او د اپری په لومړیو کې د خندق په نوم پسرلنی عملیات پیل کړل چې په بیلابیلو ولایتونو کې بریدونه شروع کړي دي. او البته د ناتو د نه ویښخړو هیوادو دفاع وزیران او د هغو هیوادو دفاع وزیران چې د غوڅ ناتر د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري، د افغانستان په ارتباط بحثونو کې سبا بل سبا برخه اخلي. البته د غوڅ ناتر ماموریت د دفاع وزیران په بل سبا برخه واخلي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن او د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي هم وي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې سبا او بل سبا نوري صاحب د اروپا دننه یو شمیر موضوعات، د عراق مسله، له داعش سره مبارزه، لروسی سره اړیکې او ځینې نور نړیوال مسایل چړل کیږي، خو د جمعې پورز به تر ډیره د افغانستان په اړه بحث وي. نورې صاحب
بله احمد شبر تاسو نه مننه، تاسو هم هلته یاستئ. کله چې د افغانستان په اړه کوم مهمې څرګندونې د ناتو چارواکي کوي او کوم مهم پرمختګونه کیږي، حتما هرومرو به اوریدونکو ترې خبر کړو. البته د یادونې وړ بولو چې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډې سبا پیلېږي او افغانستان هم د اجنډا په سر کې د جمعې د ورځې په غونډه کې دی. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د پیاوړتیا او د غراز له 2022 کال وروسته د افغان امنیتی زواکونو د تمویل پر لارو چارو هم خبرې کیږي. ناتو منل چې تر 2022 کال پورې به افغان امنیتی زواکونه تمویلوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم د افغانستان پر امنیتی موضوع کې تمکی و. د افغانستان دفاع وزارت له هغې ارزونې سره چې وایي د دې هیواد امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې خراب شوی موافق نه دی. دا خبره د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د وروستي راپور په اړه چې د افغانستان وضعیت بې ثباته بللی وکړې. نور حال د اکرم الله اکرم راپور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان په نه ولایتونو کې جنگ روان دی او د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم د دې هیواد د بې ثباتۍ راپور ورکړي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې اوس مهال په دې هیواد کې امنیتي حالاتو تغییر کړي او د خوالي پر خوا روان دي. د دې وزارت سرپرست ویان محمد ردمنش د چهارشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ستونزې شته، خو د اندېښنې وړ نه دي. دی وایي زموږ محاربوي عملیاتونه لاسته راوړنې لري. په هلمند، فراه او روزګان او غزنی کې امنیتی وضعیت تغییر کړي. په ټوله کې ویلای شو چې په افغانستان کې امنیتی حالات کړکېچن نه دی او د خوالي پر خوا روان دي،
بلکې ثبات په طرف خوبی میره.
دا په داسې حال کې د تازه د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې ویلي چې د دوی د سیډنو لومړنۍ پایلې ښیي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ او افغانان له ستونزو سره مخ دي. په دې راپور کې راغلي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په یو حالت کې نه دی او هر وخت تغییرېدونکی دی. په دغه راپور کې ویل شوي چې په دې اړه پلټنې تر اوسه نه دي بشپړې شوي. جرمني له سمو د رئیس د افغانستان د امنیتي وضعیت ارزیابي پیل کړي چې د دغو سیډنو پای ته رسیدو سره سم به په هغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو په اړه هم خپل پریکړه اعلان کړي. بل خو د امنیتی چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د هیواد امنیتی وضعیت د بحران په لوري روان دی. لړلې یوسف امین زازی ازادي راډیو ته وویل دی وایي موږ د افغانستان د امنیتی وضعیت د بدلون لپاره نه په سیمه، نه په نړۍ او نه هم په افغانستان کې څه وینو، ځکه نو نه یوازې د ثبات په لوري نه یو روان، بلکې په افغانستان کې انساني ناورین سره مخ یو. د د په وینا تر هغې چې د هیواد وسلوال ځواکونه مجهز او د وسلوالو ځواکونو ټولې قواوې بشپړې او چمتو نشي، په هیواد کې ثبات ناممکن دی.
د افغانستان دینی عالمانو د دوشنبه په ورځ په کابل کې په غونډه کې یوه فتوا صادره کړه او په افغانستان کې روانه جګړې د اسلامي شریعت خلاف وبلله او دغه راز هم ځنوژونکي حملې چې په وروستیو کې د دولت وسلوال مخالفان په تېره بیا وسلوال طالبان او د اسلامي دولت ډلې داعش ترې ډېر کار اخلي حرامې وبللې. د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه او ډلې په افغانستان کې د روانې جګړې د ناروا بللو په اړه په کابل کې د دینی عالمانو د وروستۍ غونډې په اړه بېلابېل نظرونه لري. یو شمیر دغه فتوا د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره اغیزمنه بولي، خو نور بیا وایي چې د افغانستان جګړه بهرني اړخونه لري او تر دغه جګړه په افغانستان بهرنیانو تپلی او که چیرې بهرنیان سولې ته غاړه کیږدي، کیدای شي چې په افغانستان کې سوله او امن ټینګ شي. محمد حدیث پردیس له نور تفصیل سره.
په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د دینی عالمانو له فتوا وروسته یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي چې د دینی عالمانو دغه اقدام به بې اغېزې نه وي. د جمهوری غوښتونکو ګوند مشر عادل بهرام وایي په افغانستان کې ډېری جنگیدونکې ډلې خپلې مبارزې ته دینی اړخ ورکوي، خو وروستۍ فتوا دغه ډول ټول توجیهات ردوي.
انشاءالله تعالی په افغانستان کې به یو صلح او ثبات به خیر سره
د تیر دوشنبه په ورځ له 2000 څخه زیاتو دینی عالمانو په کابل کې غونډه وکړه او په افغانستان کې روان جنگ ناروا وبله. دینی عالمانو په دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې وسلوال بغاوت مذهبي اساس نه لري او هغه ځان وژن کې حمله چې اکثره وختونه وسلوال طالبان او داعش کوي په اسلام کې ناروا دي. دا د افغانستان په ولسکلنه جګړه کې لومړی ځل دی چې د دې هیواد په دومره لوی شمیر کې دینی عالمانو یو فتوا صادروي چې په هغه کې د جګړې لخکې لخوا او د جګړې د درېدو د اوربند ټینګېدو او د سولې د خبرو د پیلیدو غوښتنه کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د علماو دغه اقدام او فتوا وستایله خو طالبانو بیا فرمایشي وبلله. اخوا د حراست او صوبا شورا ویان مسعود ترشتوال بیا وی په دې کې شک نشته چې علما د افغانستان په مسایلو کې خپل غیس لري خو د سولې په بهیر کې هغوی ډیر مهم رول لوبولی شي چې جګړه یې پیل کړی ده. نو موړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې کسان د چانو وانه خیست خو یې افغانانو په هیڅ وجه روانه جګړه نه ده پیل کړې.
صلح در افغانستان کسانی میدانند بیارند که جنگ آوردن.
دوی هغوی چې افغانستان ته جنگ راوړی کولای شي سوله هم راوړي. د جګړې راوړون کې هیڅ کله افغانان نه دي، بلکې هغوی چې جنگ راوړی او ګرم کړی دی او په ورته وخت کې له جګړې د خپلو پاتې کېدو لپاره استفاده کوي لرې او نږدې هیوادونه دي. د نوې ملي جبهې ویان وحید الله غازی خیل به وایي دا ټولو ته معلومه ده چې په افغانستان کې روانه جګړه دینی اړخ نه لري، خو هغوی چې دغه جګړې ته دینی جنبه ورکوي دینی عالمان د مخنیوي په برخه کې مهم رول لوبولی شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. په افغانستان کې د انتخاباتو د نوملیکنې او د غرض د احتمالي کاندیدانو د نوملیکنې د بهیرونو په وړاندې د پرتو ستونزو په ترڅ کې دا ځل د کندهار د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي چې دیارلس انتخاباتي مرکزونو کې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې پرانې خلاصې شوې او د غرض د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې له سره د نوملیکنې پروسه نه ده پیل شوې. د دې کمیسیون چارواکو دغه راز ویلي چې دغه ستونزې په کابل کې له خپلو چارواکو سره مطرح کړې ده او د کندهار د ولایتي شورا غړي بیا د نوملیکنې د موادو خلاصېدلې یوه جدي ستونزه بولي او له مسؤولو چارواکو د سمدستي هواریدو غوښتنه کوي. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د کندهار د ټاکنو د کمیسیون رئیس محمد هاشم دورانی وایي د کندهار ښار په دیارلسو مرکزونو او همدا ډول د دوو ولسوالیو سپین بولدک او میوند په ټولو مرکزونو کې د نوملیکنې پاڼې خلاصې شوي. د دورانی په وینا له ریګستان شوراوک غورک معروف او نیش ولسوالیو څخه خپل مامورین ایستلي، ځکه هلته په 15 ورځو کې یوازې تر 0 کسانو نوملیکنه کړې. د ټاکنو د کمیسیون رئیس زیاتوي چې د موادو د خلاصېدو ستونزې له مرکز سره شریکه کړې ده.
میوند ولسوالۍ مواد په وړاندې خلاصې وې دي چې نن هلته بيخي کار نه شوی او حال دا چې خلک ډیر ولاړ همدغه انتظار باندې چې اوس په مواد راسي اوس پر اساس چې سپتي نامو کې او په ښار کې تر نن ورځې پورې پرون نه تقریبا جارس مرکزونو موټرو چې وګورئ چې بيخي کتاب نه لرو او نه د سپتي نام لپاره خلک هلته منتظر دي، خو متاسفانه په تاسو سره باید ووایم چې سپتي نام نه کې ځکه چې کتابونه شتون نه لري. او په دوه قدم کې چې دي هغه د بولدک ولسوالۍ دي چې یوازې د نن او سبا مواد موږ لرو او نور به دا مواد هغه په خلاصېدو باندې بیا به نو بولدک ولسوالۍ مواد نه لري. نو مرکزي دفتر په جریان کې دي، پیشنهادونه مې استولي دي. یوازې د ریګ، شورابک، غورک، نیش دا تقریبا هغه ولسوالۍ دي چې په دې ولسوالۍ کې زموږ فلاله مرکزونه نشته.
په عین وخت کې د کندهار د ولایتي شورا غړي د نوملیکنې د موادو خلاصېدلې یوه جدي ستونزه بولي. د ولایتي شورا غړي عطا الله عطا او محمد نادر وایي کندهار ته د نوملیکنې مواد له لوی سره کم ورکول سوي.
تذکرې در دا اوس سره نه جوړ استولې او نن خو باید ته تذکرې ورکول سوي وي بیا ورسته سټیکر ان کړی دی وای ته دې دلی پر درینل مينونو نه پوس باندې ته یو نیم لک یا دوه لک تذکرې ته راسته یا دوه نه سټیکر ان ته راسته دا زموږ د اوزیه سره بیخي مطلق د مور د مېره چلندې
15 کیلومتر څخه خلک ورته راځي دلته سرتنام کې دا سلا هم سوي دي چې د بوان خلک راغلي اب مرجړي تشنځي په جلي کې سرتنام کړی دي. عملت مرکزونه نشتون هي باندې د داسې امنیت نشته یا مرکزونه را باندې بند کړی دي. دوی د ماشته ولسم اوس راښکاره کې ډېرې داسې مرکزونه شته چې هلته موږ امنیت لرو خو دوی راته بند کړي. داسې مشکلات نو موږ په مختلفو ولسوالیو کې لرو.
د ټاکنو د کمیسیون د معلوماتو په اساس په کندهار ښار او ولسوالیو کې تر دې مهاله شاوخوا 400,000 کسانو نوملیکنه کړې چې شاوخوا بیا زرې شزی دي.
ازادي خبری مجله اوري. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم مشرانو ادعا کړې ده چې حکومت پلوه طالبان چې ځان د امنیتي کمیټې په نامه یادوي غواړي دی دغه غورزنګ یو مهم مشر علي وزیر له منځه یوسي. په دې اړه زموږ همکار ابوبکر صدیق د علي وزیر له ورور مزمل وزیر سره مرکه کړې او په سر کې په وانه وزیرستان کې د وروستي وضعیت په اړه پوښتلې دي.
هغه په دې بالکل شوی او شوی خبره سره کړې و. دامنس کې بیا دې اطلاع راغلی و چې موږ دا خبره نه منو. دا کین تا تا چې بولی دې خپل کمیټې چې د فوجیان خپل جوړ کړی دي د وزیر قوم نه دی جوړ کړی. دا بیا اطلاع ورته حواله دغه سره بالکل متفق شوی وي. خو چې دې دې کین ته تللی وي تاسو غوښتي وي تاسو تللی وي چې تاسو دا خبره ما منئ. بیا هغه بیا منکر شوی وي.
نو تاسو څنګه خبرې چې حکومت ورته ویل دي یعنی دا خو باید مونږ ډېر په سراحت سره وایو.
خبره دا ده چې دې د خلک ته پته لګي چې دې ګاډي چې راځي کیمپ راځي بازار پر راځي د دور غنه دي په دا نه بعد خلکو یې ګاډي ویني ارشه ویني د خلکو په لارې باندې ځکه چې روډ دی.
پرون د شپې نو وخت دغه سي خبرونه وو چې ګواکې دغه طالبان چې دوی ځانته امن کمیټي وای دوی دا هڅه کوله چې ګواکې د علي کور ته ولاړ شي هغه محاصره کړي او ګواکې داسې خطرې هم وي د علي د پلویانو یا د پښتون ژغورن غورزنګ د غړو لخوا داسې خبرې هم کېدې چې دوی غواړي چې خدای مکه علي ته ضرر ورسوي. نو دغه خبر د خطرونه اوس هم شته که څنګه؟
خطرونه ډېر زیات دي او خلک چې علي سره شته خپل قوم خلک ډېر زیات ورسره خپلې قبیلې خلک ته او خطر چې ارته موجوده ده.
او د مزمل خان تاسو اشاره ورته وکړه چې د امن کمیټې د څومره خلک تي یا څومره کسان دي او د کومې سیمه خلک تي؟
د امن کمیټې خو مشکله نه دی ورته ویلي موږ طالب او یادې شدګر ورته ویلي دي د حکومت امن کمیټې ورته دا په واره کې چې ډیر وی اسی نوې کسان وی 70 50 او
یعنی او یا اتیا کسان
او اوس په تاونه کې راغله اوس د خلک په سوونه کې شول مولونه والی دي ګاډي ور سره بیا شول ګاډي نوی ګاډي دي ګاډي ته اصلي نه ډاکتي غټه غټه اصلي دي ور سره واړه اصلي دي ور سره غټي هدي واړه دي کیلومتر کیلومتر کې د ګاډي تر والی دي خلک به درا وی خلک نه تلاشیا خلی او بازار پر دې د تخت را دی را دي نور عوام نشي شورې دی.
نو البته د ځای ولس ته حال د پوانه کې ګومان کوم چې په لکاو خلک ژوند کوي او وي بازار شته نشته روختون ته تک لارې بندې دي.
بالکل به د دغه اعظم تک د وانا بازار د جوړ خکر کې د جوړ خصوص لای نشي پاکي پینځل اصل کو واره سمت سره شوی دی طالبان او د عوامه ترن په انګوره د کې د رسمت شوی دا انګوره د کې 42 کسان نیولې دي او سب کې زخمیان هدي ځکه چې اورې وصله ده دې سره اسلام سره تیزو باندې حمله کوي.
څه فکر کوي چې اټکل کوي چې پراتلونکو ورځو کې به مونږ په وانه وزیرستان کې څه ووینو
چې دا کوم حالات مول به اوس د نن لپاره مخې غوتنه څه ویلای خو حالات
د پښتون ژغورنې د غورزنګ دی او مشر علي وزیر له ورور مزمل وزیر سره مرکه و. یو روسی مور له ډیر شکلونو راهیسې خپل زوی ته منتظر ده. د دې روسی زوی چې پیلوټ او پاتیا وملس ځکه په افغانستان کې هغه وخت مړ وشمیرل شو چې الوتکه یې وشتل شو. نور بل اسمت سروانه وورو
د شوروي اتحاد د وخت د یو روسی پیلوټ چې الوتکه یې ډیر شکاله په خواد په افغانستان کې وشتل شوې و او ګمان کېده چې وشل شوې دی. خپلوان او دوستان وایي چې لیدو ته سخت انتظار دی. د پیلوټ چې سرګای پانتیلیوک نومیږي د روسیې د روستوف د سیمې اوسیدونکی دی. نوموړی تیرونه یې ژوندی وموندل شو. د سرګی پانتیلیوک مور د خپل زوی لپاره له ډیر شو کلونو راهیسې انتظار باسي چې یو ورځ به د کور دروازه ور وټکوي. په داسې حال کې چې تقریبا ټولو دا پیلوټ وشل شوی حساب کړی وو د د مور به تل ویل چې زوی یې ژوندی دی او یو ورځ به بیرته ورشي. د تاس خبري آژانس ته راپور له مخې د سرګی پانتیلیوک خبر د زیرنو ګراس کې د ټولو شاریانو په خوله کې دی او ډیرو ته یو ور بیا د افغانستان جګړه ور په یاد کړه. د روستوف د سیمې د زیرنوګراتسکي دولس شاریان په اتیا یم لسیزه کې د افغانستان له جګړې بیرته خپلو کورونو ته ونه ګرځېدل. د سرګی پانیل یوک میرمن او لور په یو بل شارګی کې اوسي چې هغه روستوک ته نږدې ده. د موروی هیل لري چې زوی به لا هم د پخوا په شان ش انسان وي او تغییر به نه کړي. د خپل لور نه دلیدلې ځکه چې دا هغه محل وسیږي چې پلاره په افغانستان کې وو. د روسیې د دفاع وزارت د جنگي اسیرانو او بې درکه شویو پوځیانو د کمیسون رئیس ویلاری وستروتین وای د سرګی پانتیلیو کال وتکه په 1988 میلادی کال په افغانستان کې وغورځیده، خو د می په یو دیر شمه یعنی د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ څرګنده شوه چې هغه ژوندی دی.
په همدې سره دا خبري مجله هم پاتې ورسیده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه